درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مزاج ملند له نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خپرېږي چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده خو مخکې تر هغې څو رپورټونه او خبرونه لرو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چار وزیر وای په ترکیه کې لزګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني فرصتونو د برابرولو په اړه له ترکیه سره موافقه په ورستۍ پړاوونو کې ده د ایران په ختیځ کې د آذربایجان ولایت یوې زلزلې لړزولې چې لږ تر لږه د درې کسانو د وژل کېدو او شل نورو د ټپي کېدو رپورټ ترې ورکړل شوی او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې ویلي دا ټلواله د مړینې په حال کې ده د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موخه له ترکیه سره یو موافقه په ورستۍ پړاوونه کې ده عالمی بلخی پرون ازادي رادیو ته ویل ترکیه له افغان حکومت سره په اصولو کې په دې خبره سلا شوې ده او زیاته کړې چې دا شپنه د افغان کډوالو لپاره په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو د هڅو یو برخه ده
برای قانونمند ساختن او مدیریت
خغلی بلخی وای په ترکیه کې د افغان کډوالو د قانوني کول او مدیریت د هڅو پترز کې زموږ تخنیکی ټیمونو خبرې کړي ترکیه چمتو ده چې د دیر شو څلوي خو زر ترمنځ افغان کارګران په قانوني ډول ومني خغلی بلخی هیله سرګند کړه چې په دې برخه کې ګډه اعلامیه به په نږدې راتلونکي کې چمتو شي د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه موغوښتل چې ترکیه ته د افغان کارګرانو د استولو په اړه له ترکیه سره ګډه اعلامیه چمتو کړي دا کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 30 او 40 میټریک ټنو ترمنځ وي دا کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل
د 2019 کال زموږ مجموعي تولیدات 14 میټریک ټنه وو خو سش کال ان شاء الله تمه ده چې د زعفران تولید 30 میټریک ټنه تر 40 میټریک ټنه ورسیږي
خغلی رستمی دا هم ویل چې د افغانستان د زعفرانو تولید په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 هجری شمسی کال پورې به کچه دوه چنده لوړ شي د کرنې وزارت وایي سږ کال د هرات دایکنډي بامیان ننګرهار بلخ او غزنی په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې په څبان دي 15 زره جریبه مځکه زعفران کرل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جانبا سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اړه خبرې کړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار وشو په خبر پاڼه کې د امریکا د سفیر له قبل ویل شوی چې د سولې بهیر د امریکا چې د سولې په بهیر کې د امریکا ګډون د دې بهیر د انحصار په معنا نه دی او د افغانانو پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي د ایران په ختیځ د آذربایجان ولایت کې وی زلزلې لکټر لګدري کسان وژلې دا خبر د ایران دولتي رسنوي ورکړې دا زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.9 خودل شوې دا لومړنۍ یو ریپورتون لمخې په دې زلزلې کې چینن جمعه سهار په سیمایز وخت د 2 بجو ولسته کو پر مهال وشو لکټر لګا شل کسان ټپین شوې هم دي چارواکي وایي شدید باران سیمه ته د ژغورنې د هڅو رسول لستونځو سره مخ کړي او جزئیات هم تر ډیره سرګن نه دي د امریکا د جیولوژي کی سروي مرکز د دې زلزلې شدت 15.3 او ژورتیا 10 کیلومتر بللې د دې مرکز په وینا د زلزلې مرکز د فروشان خرګوټ ته نږدې دی د اروپا د مدیترانۍ زلزلې پیژندنې مرکز بیا د زلزلې مرکز د ایران د تبریز خار په جنوب ختیځ کې 112 کیلومتر لري بللې او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي ایران د نړۍ له هغه هیوادونو څخه دی چې د زلزلو په کرخه پروت دی او ډیر کله پکې زلزلې پیښیږي د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده ایمانوئل مکرون پرون لا اکونومیست مجلې سره په مرکه کې قسم ټینګار وکړ چې امریکا د اروپا متحده د قوی ویل هغه څه چې وس روان دي د ناټو مغزی مړینه خي دا ماکرون دا تبصره جرمنی، امریکا او د ناتو عموم منشي رد کړه، خو روسیې ډېر ژر هرکلی وکړ. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې ماکرون مبالغه کوي. میرمن مرکل د ناتو له عموم منشي ستولتنبرګ سره په برلین کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل دا د ناتو په غړو کې همکاري ته په دې نظر نه ګوري. دا ناتو عموم منشي خبرداری ورکړ چې د ناتو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپا ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په جرمنی کې په یو وینا کې ټینګار وکړ چې ناتو لا هم ټاکونکي تلواله ده. پامپیو وایي فکر کوم چې ناتو لا هم یو مهم او حیاتي او حتی د مکتوب تاریخ تر ټولو ټاکونکي ستراتیژیک شراکت دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخروه د ماکرون خبره د سرو زرو وینا وبلله چې دا دې په وینا د ناتو له اوسني وضعیت سره سمون لري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا غواخ وکړ چې کاروپای ټول نه دی هیواد ته اضافي مرسته برابر نه کړی نو د اروپا دروازې به د سوریه د کډوالو پر مخ پرانیسي. اردوغان پرون په بوداپست کې د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ترکیه په یوازې ځان د دومره ډیرو کډوالو کوربتوب نشي کولای. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د ایسایو لمخې ترکیه د نړۍ د تر ټولو زیات شمیر کډوالو کوربه ده چې یوازې د ثبت شوو سوري کډوالو شمیر 3.6 میلیون ته رسیږي. په تیر اکتوبر کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځي یرغل یو هدف همدا و چې 2 میلیونه سوري کډوال د بیا میشتېدنې لپاره یو حایل زون رامنځته شي. خو دا پلان د بشري حقونو ډلو او اروپایي هیوادونو نه دی منلی او په تیره د ناتو غړو پر وړاندې منفي عکس العمل ښودلی. دوستانو په ایران کې د زلزلې په اړه ورستي خبرونه وایي چې په ختیځ کې د آذربایجان په ولایت کې، البته د ایران د آذربایجان په ولایت کې لږ تر لږه د دې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د ایران دولتي رسنیو دا معلومات خبر کړي دي. همدارنګه د لومړنیو ریپورټونو له مخې د ټپیانو شمیر هم 140 تنه یاد شوی. ویل کیږي چې په سیمه کې سخت باران دغلته د مرستې رسونې چارې ستونزمنې کړې دي. د زلزلې نه وروسته په سیمه کې د زلزلې وروسته 40 نور ټکانونه هم احساس شوي دي. وسه مخکې لدی نه چې د ازادي راډیوي مجله راواخلو، ریپورټونو ته مخه کوو. د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوي ریپورت هرکلی کړی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر په یو ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو راپورټ زیاتوي چې لا هم ستونزې شته. اخوا د افغانستان د شفافیت د ساري اداره بیا وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې شته او د حکومت هڅې تر ډېره نمایشې دي. په اړه یې د احمد تکل ریپورټ اورو.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په مقصد ډېر ښه حقوقي امکانات رامنځته کړي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات او د هیواد په قوانینو کې تعدیلات راوستي دي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د دې راپور هرکلی کوي.
حکومت د فساد د ریښو د وچولو او د قانون د تطبیق پر وړاندې د خندونو د منځه وړلو په برخه کې جدي او مؤثرې هڅې کړې دي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز او د افغانستان د تفتیشي ادارې نومونه یادولی.
سیګار په خپل نوی راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان حکومت د روان کال تر جون میاشتې پورې د فساد پر ضد د مبارزې له ټولو 6 شاخصونو څخه پر 50 عمل کړی دی. سیګار همداراز د فساد پر ضد د مبارزې د مؤسسو د امکاناتو کموالی، په فساد کې د ښکېلو زورواکانو معافیت او د فساد ضد ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمزورتیا په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې مهم خنډونه بللی دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت هڅې تر ډېره نمایشي بولي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افضلی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مثبت راپور له یادولو پرته وویل د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت اجرات لازم نتایج نه لري.
د افغانستان حکومت باید زر تر زره داسې یو ستراتیژي رامنځته کړي چې په هغه کې هغه د فساد دوسیې چې شتون لري هغه باید په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اما مهمه ده چې د فساد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نه شي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
افغان حکومت په خاطر دی د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. سیګار په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو د ځای کېدو په اړه مخکې له دې ګڼ راپورونه خپره کړي، خو د لومړي ځل لپاره د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مثبتو اجراتو یادونه کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو سم مخکې لدی چې د ازادي رادیوي مجله خبره شي، په مخکې دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه هغه پیښه تکتنه کړې چې د تاجکستان د حکومت په وینا شل داعش غړې له افغانستان دغه هیواد ته واوښتل او د دې هیواد نظامیان یې وبجل. ډیپلوماټ لیکلي د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان او تاجکستان پر پوله یو ناوړه پیښه وسوه، خو د دې پیښې په اړه د ټولو معلوماتو سرچینه یوازې د تاجکستان حکومت دی. د مقالې په وینا که څه هم د تاجکستان حکومت د پیښې عکسونه خپاره کړي چې څلور لمنځه تللي موټر او ګڼ سوځلي مړي ښکاروي، خو مقاله د ازادي راډیو د ځایي څانګې راپور ته په اشاره لیکي چې د دې راډیو خبریالانو ته اجازه نه ورکړل سوې چې د پیښې ځای ته ورسي او راپور جوړ کړي. مقاله زیاتوي چې نور خبریالان که دغه ځای ته د ورتګ هڅې وکړي دا به ډیر وخت واخلي. د تاجکستان چارواکو ویلي د سه شنبې په ماښام د داعش شل غړې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ څخه د تاجکستان دوشنبې ښار ته په 80 کیلومتره کې رودکي سیمې ته ننوتل. دا هم ویل سوي چې له شلو حمله کوونکو څخه 15 یې وژل سوي او 15 نور یې ژوندي نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له تاجکستان سره پر پوله پر پوستو د حملو لپاره ترهګر له افغانستانه تاجکستان ته نه دي ننوتلي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې لیکي چې له دې پیښې سره اړوند ځینې پوښتنې سته، لکه دا چې تاجک حکومت وایي حمله کوونکو یوازې 15 میله وسلې درلودې. مقاله وایي چې دا له عقله لیرې خبره ده چې یوه ډله پر یوه لویه پوسته د حملې هڅه وکړي، خو دومره لږ وسلې به ولې له ځان سره وړي؟ په مقاله کې نورې پوښتنې هم سوي دي. له افغانستانه تر اوښتو وروسته یې څلور موټره له کومه کړل؟ مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د نمبر پلیټ له مخې دا موټر په تاجکستان کې راجستر و. په 3 نومبر تر پوله له اوښتو وروسته دا شل کسان د نومبر تر شپږمې چیرته وو او ولې چارواکو ونه کړای سوای دوی ونیسي؟ که دوی د داعش غړي وو هدف یې څه وو او که نه وو نو څوک وو؟ نیویورک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د هغو جګړه مارانو کیسې ته کتنه کړې چې په بدخشان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې شپې ورځې تیروي. د ورځپاڼې په وینا شاوخوا سل جګړه ماران په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه حکومت ته تسلیم سول چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د درو ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړ. ورځپاڼې د 15 طالبانو د 46 کلن مشر محمد سلطان له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو غړیو به د یو بل ژبه نه ویله خو ډوډۍ به یې سره شریکوله. محمد زیاته کړې چې د خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره یې د طالبانو د ډلې له ملاتړ پرته بل هیڅ انتخاب نه درلود. د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پخوانی طالبانو ویلي څلور کاله مخکې د دوی پر ولسوالیو د طالبانو له حملو وروسته په خپله خوښه له طالبانو سره یو ځای سول. په مقاله کې د دوی له قوله راغلي چې پاکستانیان، چینایان، تاجکستانیان او ترکمنستانیان هم د طالبانو په ډله کې شامل ول. په مقاله کې د محمد له قوله راغلي چې تر هغه مخکې چې طالبانو یې سیمه ونیوله دی یو ښوونکی و او د حکومت ملاتړ یې کوه. محمد نیویورک ټایمز ته ویلي د سپتمبر میاشتې د نشتو پر مهال له هغه راهیسې د بدخشان له ځای چارواکو سره په تلیفوني تماس کې دی. محمد زیاته کړې چې دی او ملګري یې نه دي نیول سوي بلکې د حکومت ملاتړ کوي. د نیویورک ټایمز په وینا 19 کلن نظام الدین ویلي سږ کال له طالبانو سره په خپله خوښه یو ځای سوی دی، ځکه د ده په وینا د دوی له ایدیالوژي سره موافق دی. خو نظام الدین زیاته کړې ده کله چې د افغانستان پوځ حمله وکړه مشر ورور یې چې د دې هیواد د استخباراتو افسر دی زنګ ورته ووهه او دی یې تیښتې ته وهڅاوه. په مقاله کې د طالبانو د پخواني جګړه مار له قوله ویل سوي د بهرنیو جګړه مارانو له کبله یې له طالبانو سره اړیکې قطع کړې، ځکه د هغوی حضور د امریکا د هوایی حملو اصلی دلیل وو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادي رادیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د پوهند رښتین د سلمي کلیزې په باب خبرې کوو.
ان زمونږ د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس وشت کې بیا د وخته ګرامر پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شي
چاپ شي پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه.
په فنکار برخه کې د ننګرهار لوالي او لیکوال شاه محمود میاخیل سره د هغه په لیکوالۍ خبرې کوو.
ادبی لیکنې خو کمیل، البته د پخپله د نثر چې زه لیکم دا پخپله د ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادګي موجود وي. کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکم.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه چاودنه واوري.
حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوږو کېښودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوږو کې انګازې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم وخت واوري.
بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوند او جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا.
ازادي رادیویی مجله، د هنر فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې له 2001 کال را په دې خوا چې د دیموکراسۍ لسیزه بولو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غږیزي تصویري او چاپي رسنۍ پیل شوې. د رسنیو په دغه ګرم بازار کې ځینو رسنیو کیفیت ته پام وکړ او ځینو یوازې کمیت ته پام وکړ. د رسنیو ته بیلابیلو مالی تمیلون کوم رسې ورکولې چې ګڼې لا هم موجود دي، خو یو شمیر بیا د سقوط څپو وهلي او د خبرونو ژبه یې بند شوه. خای بیلابیل لاملونه ولري، خو تر ډیره د بندیدو لامل مالی او امنیتي ستونزې ګڼل شوي. لیوی خو د بازار موندنې کمرنګ بازار او له بلې خو د شخصي رسنیو نوي تجربې د یو شمیر رسنیو عمر لنډ کړي. د رسنیو د خود کفا کېدو په پار د خپل آمدن د اندازې په نظر کې نیولو سره خپل خبرونه تنظیم کړي. په دې اړه به وروسته یو راپور هم لرو، خو پیل له فرهنګي خبرونو کوو. او فرهنګي خبرونه رویا مادومی وړاندې کړي.
په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون وشو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندرتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان تاریخي آثار نړۍ د دې هیواد له تاریخي عظمت او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. د افغانستان 201 دیرش تاریخي آثار چې کلونه کلونه مخکې د آی خانم له فلول غونډې، طلا تپی، باګرام او د زرګرانو له تپی څخه ترلاسه شوي دي، له دوو کلونو را په دې خوا د لاسلیک شویو هوکړو لیکونو پر بنسټ د چین په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلانو د څرګندونې له مخې له دې پلوه کابو $1,000,000 د دولت په عوایدو کې شامل شوي دي. له هانګ کانګ څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایند محمد صابر مومند باختر اژانس ته وویل چې دغه اثر تر اوسه پورې د نړۍ په څو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوې دي، او اوس د چین په موزیمونو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او چین ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکو او په سیمه د هغو اغیزو ته په اشاره سره د دغه شان نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو په فرهنګ د خلکو په پوهاوی او په فرهنګي راکړو ورکړو کې ارزښتناک وبلل، او وی ویل چې دغه شان نندارتونونه نړۍ د افغانستان له تاریخي تصویر او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخ آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخي آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. ورسنیز شکایتونه او سرغړونې وڅېړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسیني ساپۍ په مشرۍ د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون تیره اونۍ د شکایتونو او سرغړونو په پار غونډه وکړه. په دې غونډه کې اووه رسنیز شکایتونه او سرغړونې چې د یو شمیر دولتي او خصوصي بنسټونو له لورې کمیسون ته لیږل شوې وي وڅېړل شوې. حسیني ساپۍ په داسې حال کې چې د شکایتونو او سرغړونو لورو هم د کمیسون په غونډه کې ګډون درلود، د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې په لاره کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې د کمیسون د کار د څرنګوالي او د واکونو د حدودو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز لورو خپل شکایتونه او وړاندیزونه په حضوري ډول کمیسون ته وړاندې کړل. په همدې ترتیب د کمیسون غړو له څېړنې وروسته د کمیسون له کړنلارې او واکونو سره سم د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو په اړوند لازمي پریکړې وکړې. تیره اونۍ د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عزیز احمد پنشیری د وسلوالو له لورې ووژل شو. جغرافیایي تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو بلخی، پنشیر سرزمین شیران او کرونولوژی وقایع حوادث کابل د عزیز احمد پنشیری له هغو اثارو څخه دی چې د هغه نوم یې د تل لپاره د زمانه په جریده کې درج کړی دی. هغه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د څو کمیسونونو غړیتوب درلود. په تیرو پنځو کلونو کې په ټول هیواد کې 225 رسنۍ تړل شوې دي. په دې اړه امید زهیرمال راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالي مشکلات یو بل ګواښته چې له کبله یو شمیر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. دا قرب په 12 نیټه د یکشنبه په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلاتغه رادیو خپل خبرونه د مالی ستونزو له کبله بند کړي. د دې رادیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالی لوړیدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیا او اقتصادي ستونزې د رادیو د بندیدو لاملونه یادوي. خو کلاتغه رادیو یوازینی رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو 5 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر آزادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کې دوه لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
اوه تلویزیونونه د 15 نه ډیر رادیوګانې دي او بیا شاوخه 200 چاپی رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمیر رسنیو په کې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلاره نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین آزادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هره رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، کنه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم په کې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کیږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2018 میلادي کال کې خبرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې 259 رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغه تړل شوې دي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملی او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلی مشهوریږي. د افغاني موسیقي په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس ګوشه کې سي. دا نو ډېر ښه یو تکمیل آله د موسیقي سوه، لکه تنبور غوندې څوارلس تار لري. بیا یو تار ما په کې ور افزود که چې پنځلس تاره سي.
تاسو ولې په کې ور افزود که؟
ما داسې فکر وکړ تقسیمات چې دا تاویږي که نه، دا کوک چې تاسو ورته ویلې که نه، دا چې دا سیمان عیارېږي که نه په هماغه راک باندې، دې ته د ګوشه کې وایي. ما یو دانه بل هم ضرور وه چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا. یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډېر ښه یو دوتار ده، خو زه به بیا درته وغږوم بیا به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ که لرګی دي؟ چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاسته یې څه ده، هغه مې د سمنګانو راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه که نه راوتی شو برما ورنده اوس که نه دا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا شته ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، دا کندنکري و دا شیان چې داخل د لاستی چې دا په سکنی باندې شکول کیږي، ډېر په نرم باندې ډېر په قراره چې مات نیسي، بیا برمه کیږي. دا بعض ځایونه چې دا سوري دي که نه، دا ګوشکونه هغه کیږي، دا کار ده. بیا صافه کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي. تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تار وباره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال قدا محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری ده، خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي،
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینوازه که
خبره. که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغوني هرات کې سرلاری کریم هیروي، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتاره استفاده کوي، همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوج او از جمله آوازخوانهای بسیار چیز هستن.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیز پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځ مې څوک څه مزاحمت هم نیسي، دوتار خو یو ډېر وړ غږ لري، به کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ میرمن هم څه وایي تاسې دوتار پاکله؟
بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده، نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دغه سندره
وکوه؟ ګار زندگی کې زه خپل موسیقي کار
غواړم. خو بیا ورته نيسي
غواړم نيسي څنګه نه نيسي؟
ها د دوستانو محفل ته چې ځي، بیا داس خپل دغه د موسیقي آلي سره وړي.
خپل موسیقي چې سمې دي یا تنبور یا دوتار د ځان سره وړم، ټول ته معلومه ما د ما دوستان بیا یو زر نواز چې تبله دي او یو زه خپل ایا دنه تنبور است، هغه بیا چلنه ما دغه دروي سرکی وخت چې سر سر تبله ما سره سرکی و دغه بیا خپل محفل دیر خو گرم سات.
سکال که لیوی خواد ازادی سلم کلیزه و لبل خواد پختو ژبی او ادب دی و وتلی لیکوال او سیرون کی صدیق الله رښتین د زوکری سلم کالو، هغه د پختو ژبپوهنی او ادب پوهنی په برخه کې نستړی کیدونکی کارونه کړي او پښتانه به احسان کله هم هیر نکړي. اروخاد رښتین د پښتو معاصری او دودیز ژبپوهنی په منځ کې د اتصال د کړی حیثیت لري او د ژبپوهنی په برخه کې کار نه هیریدونکی دی. د نوموړي د ژوند او کار پاړه په نننی هنر جاج کې د هغله لور په هندوی ډاکټري زرغونی زیور سره خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه اغلی ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنه مر سره دا کوم چې د همدا کال د اروخات پوهاند صدیق الله رښتین د زوکری سلمه کالیزه و، د همدغه کالیزی د یادونې په پار نن غواړو چې دغه په شخصیت، دغه په کارونو، دغه په څېړنې، دغه په تخلیق او تحقیق په دې ټولو باندې وغږیږو. دیو داسې چا په توګه چې تاسې دغه د کورنۍ غړي وی، تاسو دغه لوري هغه ټولنیز چال چلند دغه څنګه و؟
مننه ستاسو نه، او بیا په سر کې د ستاسو د پروګرام نه چې په دغه برخه کې د پروګرام را برابر کړی دی، او د پوهن صاحب رښتین د سلمې کالیزي په مناسبت دا پروګرام ترتیبوي او جوړوي، مننه. دا خو ډیره یوه تاریخي خبره ده، نو په دې لحاظ باندې د نمانځنې او د زوکړې د ورځ یعنې کلیزه البته ډیره مهمه ده، ځکه سل کاله په یو شخصیت په حیث باندې دی دلته زموږ په تاریخ کې یو ژوندی تاریخ دی. نو او ستاسو ته سوال په برخه کې زباید وایم چې د ټولنیز ژوند او د ټولنیز کارونو په برخه کې البته د یو ثبوتي انسان دی، یوازې د ټولنیز برخه نه، دلته په ټولنیز چې هغه کې نور مسایل دي چې هغه اکاډمیک ژوند ده، ژوند ټول په اکاډمیک ماحول کې تیر شوی دی، او همیشه د پاره د علم او ادب او تعلیم او د تربیې په چوکاټ کې د فعالیت کړی دی، او خپل ځان په دې برخه کې ستړی کړی دی، او یوه ثانیه یوه ګړۍ هم د بیکاره او بې دغه یعنی عباس نه د تیر کړي ټول هم د کوم هدف د پاره چې د مبارزه شروع کړي او په هم د هدف د پاره کار کړي. البته ټولنیز کړوړې هم په هم دغه چاپیریال په هم دغه ماحول کې سره مطالعه کول شي.
تاسو به تر خامه خپ وختلې وي په داسې دور کې شي خلک یعنی د پښتو د لیکلو په اړه د غوي سره پښتنه و چیر پښتو هم چیرته لیکل کیږي یا نه، او یو څوک راپورته کیږي په پښتو ژبه کې کار کوي، ژبپوهنه کې کار کوي یا د پوهنه کې کار کوي. آیا لیلا ته تاسې خبر وی چې ولې د په پښتو ژبه کې لیک لوست پیل
کړ؟ مننه. دا خو ښکاره خبره ده چې دای کله چې د خپل کور او کلینا راغه او په پنګرار کې د نجم المدارس په مدرسه کې سو کالالته درس ویلې، او هغه نور سبیا دارالعلوم ته راغه. نو الته عربي دارالعلوم یې ولوسته، خو دی وای چې زه کله کابل ته راغلم نو ډیره انګیزه ماته په دې پیدا شول چې په کابل ښار کې لکه تا ماحول داسې و چې د پښتو ژبې ویونکي کوو هم خو پښتو به نه ویله. مګر یو ورځ زه په لاره تلم، یو کاغذ پروت و همداسې په لاره کې، هغه مې چې راجکو نو یو لیک و پښتو لیکل شوی و. ما سره دا دغه شو چې آیا پښتو هم داسې ژبه ده چې لیکل او لوست لري؟ د خو په عربي کې هغه تعلیم کولو، نو وایي چې دا ورخ کاغذ ما ولیدلو، ما وایي چې په پښتو کې هم دا دغه کېدای شي، یعنی لیک لوست کېدای شي. نو د ما ورځې نه مې ځان سره دا هغه وکړو چې دغه ژبې ته، دغه زموږ ژبه ده، دې ژبې ته کار پکار دی چې باید کتاب ولرو، قلم ولرو او خبرې باید په دې ژبه وشي. نو د هماغه ورځې نه زما د تصمیم هم دا شو چې باید په دغه لاره کې کار وکړم او زحمت وباسم.
په دغه برخه کې باقاعده زده کړې وکړي که نه یوازې خپله مطالعه کوله؟
د ده د وینا سره موږ په هغې وخت کې البته نه و، خو دی چې خپله په سوانې کې وایي او خپله د خپلې خولې خبرې دي، هغه ویل چې ما زما دغه زده کړه په دې د پښتو په برخه کې دغه اخبار چې اصلاح اخبار و او همدا مطالعه وه، کتابونه لوستل وو چې ما په شخصي توګه دا خپله دغه پر مخ بوتلله. او د ده خو تعلیمي ده، خو عربي دارالعلوم و. نو د هغې نه چې فارغ شو، خو بیا هماغه و چې راسن په همدغه انګیزې سره دی پښتو ټولنې ته راغی.
پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه شوې که نه دی چې و ده جوړه کړه؟
پښتو ټولنه نه، پښتو ټولنه د ده نه وړاندې جوړه وه. یوازې دا و چې د ده نه وړاندې هغه خادم صاحب و او بینوا صاحب مدیران تیر شوي
د پښتو ټولنې،
خو دی چې راغی بیا راسن هلته چې راغی قواعدو مدیر شو. او لکه په مختلفو ځایونو کې د کار شروع کړو، خو یعنی لومړنی هغه د پښتو ټولنه شروع کیږي وظیفه یې، چې دا به فکر کوم دیارلس او اتلس
کله چې بحث دی و پښتون لیکوال د ټولنه کې کار وکړ، رابرسیر شو، هغه وخت خو بخامه خاص تاسو یادیږي چې تاسو محصلین وی او دی دلته مثلا برحال استاد په کابل پوهنتون کې د بحث دی و استاد د چلند څه ډول و؟
خیر، د چې کله لیکوالی شروع کړي او کله کار شروع کړي، هڅه یې کړې په ژبپوهنه، په ادبپوهنه، په ټولو برخو کې، هغې وخت کې خو موږ نه وو، ځکه زمونږ د لکه د په زمونږ د پیدایش نیټه از دیالاس او ویشت شاوخوا ده نو دیالاس او ویشت کې بیا د وخت ګرامر پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شو
چاپ شو پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه په شپږشتم کال کې چاپ شو او په پنځشتم کې بیا د ادب تاریخ کتابونه کتاب چاپ شو یعنی دا کتابونه چې اکیډمیک هغه لري
او تاسو مستقیم درس ورکړی په صنف کې
او بیا هغه نو وروسته دا چې دې په هانتون ته څنګه راغلي دي همدغه کتابونه چې لیکلي دي دا همدغه په هانتون د تدریس لپاره مثلا په ماسلین ته به درس ورکولو دا په هانتون کې د 1215 نه تدریس شروع کړی دي چې هغه وخت د ادب تاریخ هم چاپ شوې دي او هغه
د ماسلین سره برخورد پاره راټوه
اوس راځو دې ته چې مون خو بیا ډېر روستي خلک یو زمنګ نامخ کې مثلا اوله دوره د ادبیات د پانزي فارغین چې د هغه جملې نه مثلا لایق صاحب سلیمان لایق صاحب
شپون صاحب
دغه خلکو نو ډیر کسانو چې دغه لومړنۍ ډول روحي صاحب مثلا نور خلک مونږ چې راځو مونږ په 1330 کې چې مستقیما زمونږ استاد پاتې شو او تدریس کولو څلور مضمونه مونږ په دغه دوره کې
دیکتاتور استاد وکړنه
او البته داسې دیکتاتور نه و چې چاته به فیزیکال دغه نه و مګر دا و چې دغه داسې یو رویه و یو داسې عادت ورته وای مزن پیغام چې هغه ته به کتل د روب داسې و چې سړی به ډارې ده
او به زما سلینو به تاسو ترې و دغه لار
نو مونږ خو ما سلینو بیا په زمن کې مونږ د کور ما حولم و نو په کور کې مته ډارې دو او په دغه کې اما دا و چې داسې خشن برخورد نه و چې مثلا چاته سپکاو یا سپوري ځینې خلک عادت لري مګر د ډیر په نرمه په ډیر حوصله او په یو حکمت سره مونږ ته خبرې کولې چې هغه زمونږ لپاره یو درس و
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې به د پوهاند صاحب څومره کتابونه چاپ شوي وي څومره ناچاپه پاتې دي تاسو
کتابونه خو داسې زما په خیال د په یادښت یادښتونو کې تقریبا اویا کتاب خو هغه وخت چاپ شو بیا یو شل کتاب نورې مروسته په دغه د هغه دوره کې د دې مجاهدین په دوره کې چې البته دلته حالات خنو دلته د چاپ امکانات نو بیا هغه کتابونه ول چې ځای کېږي
هغه
بیا آلتم به خو
ټول څومره چاپ شوي
نو شل خدا چاپ شو او تقریبا آیا هغه حساب کې نو نیوی شاوخوا کې چاپ شوي
د کتابونو مشه چې نه چاپ پاتې
او کتابونه خو دوه درې کتابونه خو زما په یاد دي چې هغه تیار بشپړ شوی وو خو کله چې دلته حالات خراب شو د کورنۍ جګړې پیل شولې نو مونږ ونه شو کول چې دا خپل دا کتابونه او وسونه به هغه آلته لکه چې ځای شو
ډیر مننه خیرس بوخت کاری ژوند خامخه په لیکوالۍ او هنر اغیز کوي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره لدی چې د ننګرهار والی دی او ګڼ سیاسي ټولنیز او امنیتی مسؤلیتونه ورتر غاړي دي وایي چې لا هم لیک او مطالعه کوي نوموړی وایي چې لیکوالي په خټه کې اخیل شوی او پرتل لیکوالي او مطالعه گزاره ګرانه ده دا چې په دومره بوخت ژوند کې څنګه لیکوالي او مطالعه کوي په فنکار برخه کې له ښاغلی میاخیل سره په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار ولی صاحب په خاطر دې چې تاسو د غلطه د ولایت په منصب راشه او یادا چې د سولې په انسټیټیوټ کې کلونه کلونه مشري او مبارزه وکړه تاسو یو لیکوال او ادیب وای اوس در سره غو د لیکوالۍ صلاحیت شته لیکل کوي کني کوي
لیکل او لوستل دا د یو حالت ته چې انسان سره په هر وظیفه کې او په هر دنده کې چې باید ویلري او هر وظیفه کې چې ته لیکل او لوستل ورنکه نو سره شړیږي بیا هغه معلومات نشی کولی په سمه توګه راټول کی وې ساتي او پاینده کی ولیکي نو زه وسم خپل یادښتونه لیکم هغه ضروري لیکنې چې په فیسبوک او په دې مسایلو کې کوم او همدام نیت ته چې د هرې وظیفې نه وروسته که زه پخوا وم مهندو وزارت داخلي وم یا نور وظایف ملل متحد کې ما اجرا کړی دي نو خپل هغه لیکنې زما چې دي یو څو تحقیقي دي ما زیاتې گزارشې دي چې دغه وخت او زمان څه چې تیریږي هغه باید موږ تاسو ټول ثبت کړو یوازې زنه هر څوک روزانه ډیر شیان ګوري ډیر واقع دي په مخ کې تیریږي او کله موږ ولیکو ثبت کو خبرې کو اوس خلا شرایط هم ډیر آسان دي نو دا به بل نسل ته پاتې کیږي کنن موږ او تاسو په تیرو قضاوت کوو 50 کال سل کال په خوا په هغه شی قضاوت کوو چې لیکنې پاتې دي کلم مونږه د ویرې په خاطر باندې لیکل نه کوو ولا یا به څوک ادبی نقد وکي یا به سمنوي یا به سبق سمنوي یا به یو ځای کې خلا رامنځته شي ته بل کار چې کې یو ځای کې به اشتباه کې نو بیا خلته باندې انتقاد کوي او بیا د دې انتقاد د ویرې نه خلک یا کار نه کوي یا لیکل نه کوي نو زه فضل خدای ده د دې دواړو مشکل کې اخته نیمه زما لیکل دی زما خپل لیکل دی سبق به یا خو یا به خراب وي د چا به خوښیږي د چا به نه خوښیږي خو زه به دا لیکل کوم او دوام به ورته ورکوم
دغه لیکل اوس په سوشل میډیا کې راځي په فیسبوک راځي یا ټویټر باندې راځي ډېرې سیاسي وي ادبی لیکل داسې کوي چې هغه تاسو سوشل میډیا ته نه ورکړي او د ځان سره محفوظ وساتي او سوخ کې بیا د چاپ اراده ولري
ادبی لیکنې خو کمی البته دا په خپل د نثر چې زه لیکم دا په خپل د ادب یو برخه ده ځکه زما لیکنو کې همیشه سادهګي موجود وي کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکم په ساده شکل باندې چې خلک پوه شي موږ مطبوعاتو کې کار کړی دی په ایسته ژورنالیست پاتې شوی یو نو زیاتې لیکنې زما چې دي گزارش دی البته یو څو تحقیقي لیکنې زما شته دی چې هغه د کونل کتاب دی چې هغه تحقیقي بڼه لري یا فرضاً زما انګلیسي مقالې چې کومې ویدي
ولی صاحب تاسو چې په وزارت داخله کې وی بیم خپل یادښتونه چاپ کړل اوس چې دلته د یو علمي او فرهنګي ولایت ننګرهار والی تبه یادښتونه به لری راټول کړی به می
هر ورځ لیکل کوم خپل یادښتونه اخلم تاریخ وار په کوم ځای کې څه پیښ شول څه وکړل او په همدې هدف باندې چې د دې وظیفې نه وروسته دم د تاریخ جز ده د دې سیمې د تاریخ جز ده واقعیت راغلي دي پیښې دي خلاوي دي په اداره کې د ادارې نه بیرون وروستواله د ټولنې ده د ازمن ټولنه اوس په څه حالت کې اوسیږي فکری روش څومره رامنځته شوی ده دا نو کته اوس سبت کې او چاپ کې نو بیا 15 کال لس کال 50 کال وروسته کوم حالت چې دا غته دې سره مقایسه کولای شي چې په خواصو وسکی او څومره تغییر مثبت راغله ده یا منفی راغله ده او بعضی وخت کې عوامل هم سره په ګوته کولای شي چې عوامل څه شي ځکه چې ته د خپل د ټولنې تصویر چې سم خلکو ته وس وړاندې کې دا وسم په در خپل پراتوږي کې په در خپل
تاسو یو بل کتاب ولیک د وطن معماران اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معماران تاسو سوجه غسی د شي دغه ننګرهار د پاره د مشرقي د پاره تا کار وکولې شي
نو دا سوجه خو بعضی وخت کې د ډیر ورکوټوالي نه د وطن سره مینا او پنځم سم کې مزما دی چې هغه وخت کې د اخبار به مالسته ما پر دې خو د خپل یو استاد عالم او دولت کې ډیر وخت کار کړی و. دا د پخوانی پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغې و تقوا درلودله، پاکي درلودله، خدمت یې کړی و دې وطن ته، د هغې قصې بیا راته کولې په هغه وخت کې. او دا چې زه مختلفو ولایتو کې اوسېدلی یم نو دغه معلومات ما سره و، نو د وطن معماران هم په هماغه سوجه باندې جوړ شو. اوس هم همدا ده چې تاریخ به ته به هم خپل لیکې، نور به هم ستا باره کې قضاوت کوي. کیدای شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقم وي. هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي، خالیګاوې کمې وي، دا یو طبیعي حالت دی چې انسان یې دغه کوي. خو بیا ته چې خپل نظر ولیکې، بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي، نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی. نو دا هغه شیان دي چې سره مقایسه کیږي، او همدا علت دی چې د تاریخ مختلف ډولونه دي. ته که یو څه شی لیکې د مطبوعاتو، یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري. نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چاته ورکړم، هغې اول فکر یګانو کېږي چې سمه ده که نه ده، ځکه د هغې تصور همغه یو بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري. نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه کې.
څه فکر کوي څومره ډاډه یې چې یک لس کاله پس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي؟ تاسو کوم دغلته ننګرهار کې تقریبا تیر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم به پکې راشي؟
نو دا دغه څوک چې لیکي د هغې قضاوته پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار تګنی. نو که د چا په معیار برابر وو خو وبیې لیکي، که د چا په معیار برابر نو وبیې نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطر یې نه کوي، شرعي مسله ده. وایي ته عمل وکړه او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسول او بندګانو ته معلوم شي. نو که سړی ښه کار وکړي دا دور تیریږي. زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم، خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي. ټول هغه شیان دي چې دا باید سړی په دې فکر باندې وسي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات وي، امکانات همیشه محدود وي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېر آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات وو، او دې وظیفه کې لالهنتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت هم والی ګڼي. یو چا به هېڅ کار د لاسه پخپله نه کېږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منمه، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړي، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي. دا یعنی دغنده مهم شی دا ده چې سړی په اخلاص، په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
ټولنیز ناخوالی او تاثرات هم د تخلیق د زیږیدو یو مهم عمل دی. لیکوال چې کله لیک کوي نو خپل اغیزمن حواس سره راټولوي او د پنس په جامه راباسي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د ښاغلي اجمل پسرلی یو لنډ کیسه وړاندې کوي.
تر چاودنې وروسته لمبه سوه، چیغې سوې، دوړې سوې، د امبولانسونو ږغ سو. پولیس راغلل، خبریالان راښکاره سول. مازدیګر کراره کراري سوه. پورې غاړه د دریو ړنګو دوکانونو خښتو نیم سړک نیولی و، موټر هم لږ تېرېدل. حافظ دوکاندار دواړه رغوی پر غوژو کېښودل. د امبولانسونو ژغونه یې په غوژو کې انګازې کولې. یوې ښځې حلوا ورته ونیوله.
زوی مې په هوش راغلی.
د څادر پرانست، بیا یې کلک کلک تر غوژو تاو کړ. یو هلک دکان ته ودرید، د یو خوږ لسکر چې څه اخلي. هلک خیرات ته لاس اوږد کړ.
پلار می شي چوي.
حفیظ حلوا په پلاستیکی کڅوړه کې ورته واچوله. هلک حلوا له ټټر سره ونیوله، منډه یې کړه. د دکان له ماتې شیشې سر پسې وایست. د چاودنې خواته یې ړنګ دیوال ته پام سو چې کوترې وزرې پرې وهي، نسي کښېناستلی. د دیوال مخې ته یوه بوډا د ړنګو دوکانونو څو خښتې ایسته کړې، بیا یې ملا ته لاس ونیو، کړپ کړپ روان سو. د ده شونډې مرۍ مرۍ سوې، د غوږ پردې یې ورپېدې، څادر یې غاړې ته وښوید.
وخت لکه موسم تیریدونکی دی، د زمان د ساعت ستنې کله هم نه درېږي. ځینې ولې د تیر ساعت پارمان وي؟ دا ځکه چې هغه څه یې له لاسه ورکړي وي کوم چې بیرته نه راګرځېدونکي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کرن خان نظم وخت اورو.
ورېښمین خیال،
وخت. تاما لمین را کړاو ما، تا لا وخت درک، تا ما لمین را کړاو ما، تا لا وخت درک. ستاده خدای قدر وکي او ما دې خدای ونه بخي. زما واستا سفر ددا، زما واستا څکې صدا. راځي وي شبیل چې لګ مشغول شو یارا، چې څومره وخت مو شو. راځه چې وخت او مینه وتلو لګ، چې تا ډېر سره کړي که ما ډېر څه بایللي. خو د څه حساب نه مخکې، د دغې باب نه مخکې، خاو خراب نه مخکې، ستا د جواب نه مخکې، عرض کوم ګلاپا، ځان پوهوم ګلاپا. سخو بتا هم وی، خو بس خفکی کی بنا. صفا صفا بوایم والله، رختیا بوایم. حقیقت داده چی رختیا دیر زیاد ترخوی. اول بتال راشم نو بیابا مال راشم. تا سوال د مینی کو ما در لوقت درک، تا خیال د مینی کو ما در لوقت درک. بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوند و جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا. تاله بدلون پکار دے، مالا سکون پکار دے. ستاوس هر خوی فیرنگی، او مالا پختون پکار دے. مینا و وخت دواړه روان دی خیر دے. ستاوان بد فی الحال منلی ما په ځان دی خیر دے. اوس ته هم مینا کوي، هم تا سره وخت نشتا. اوس ته هم مینه کوې، هم تا سره وخت نشته. ما سره ستا د پاره وخت هم شته، او مینه کوم. اوس ستا کارونه ډیر دي، ستا سوچونه ډیر دي. دلته به دا متل په کار راولم چې ټوپۍ وي نو بس سرونه ډیر دي. اول به ما تا ته وی ژوند جوړ کما مه بدلوه، اول به ما تا ته وی ژوند جوړ کما مه بدلوه. اوس ته ما ته وایې ژوند کوه، په ما څه کوې؟ بس دې خبرې لره غلی یم، وخت مې برباد شو ځکه غلی یم. ستا په خبرو کې جنت خو نه و، بیا دې هم زه په زړه دا غلی یم. زه تا رټلی، تا وژلی یم، زه تا په میاشتو ژړولی یم، زه تا په مینه خندولی یم، زه تا په خپل وخت ښه زورلی یم، زه تا منلی قدرولی یم، زه تا د هر څاړه ولې ما خو ما هم تاسو ډېر چلی دلی ما تاسو رده جون خواګلی دلی خدای خبر تا نن سبا سلی دلی زده جون لو یا تجربه لرم زه د ژوند لو یا تجربه لرم زه ستا د مینې قیمت نه لرم ما سره هیڅ نه و بس وخت می لرو افسوس پدې چې تا ته نه ښکارېدو بس تا ته ځان هر څه نه ښکارېدو او زما وخت درته وخت نه ښکارېدو نن درته ځکه زه د ډېره سوخته نن درته ځکه زه د ډېره سوخته په خندا کېږم او په چغو وایم تا مینه وبایله ما وخت خراب کړ تا مینه وبایله ما وخت خراب کړ پدې ټپه مې در لخلاص حساب کړ چې تا راکړی ما خوړلی نیارانې په کور کې نوي حسابونه نیارانې په کور کې نوي حسابونه
کبیا ژوندې شوم کامیاب پیما روم بے ژوندونو تجربه می نوا هاغه جهان کې با مجنون توایم هاغه جهان کې با مجنون توایم